نسو
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستات دوی غټ غټ تجارتونه لري لغونه د تاسو وختنه چې د دوه میرمنو سره مرسته وکي دغه چې مجبوریت نسوال ته وزي ګدایي کوي خپل کورنۍ ته نفقه راوړي
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونه هم دغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسو په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندي دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو د غریب هغه تجاران سه الله پاک ورته ډیر زیات نازولې دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډیر زیات کومک وکړي دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په مونږ باندې تاسو په افغانانو باندې فلل یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که پنځوس زره ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کړي دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي نو په لحاظه باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی دغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه سپرنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي په شارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناري نوي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
ښاغلی وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واټساپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه چاري.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې را سره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې خراغلاست وی او خپل پوښتنې به مطرح کو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په حق را وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوی وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي هغه ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د ورسپال شوی دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علماو یا د ټول څېړونکو په خوښه دا تعریف لږ شانتي مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځ راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځ راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدل شي.
مننه کو فرضی صاحب. کده فساد په دولونو را توغږیږي نو خبري
د فساد په دولونو په حق لا زت بعد عرض وکم چې فساد ډیر دولونه لري، یعنی عام دولونه خاص دولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوریو ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستری فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې، په ټولنه کې، په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستری فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه وړ ده، اما د عام خلکو په منځ کې بے تفاوتی ورسره، یعنی بے تفاوتی ورسره مخامخ دی هغه ډول فساد. او سپین فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي، او بل دولونه د فساد یو وړکی فساد وای ورته، یو غد فساد وای، غد فسادونه چې دي د عالی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري، او وړکی فسادونه چې دي د عادي مامورینو په منځ کې فساد موجود وی، خو د عالی مقام یا مقامات په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي، مقامات ورته پام نه کوي. نو دولونه د فساد ډیر دي، مثلا فردي فساد دي، سازمان یافته فساد دي، دولتي فساد دي، خصوصي فساد دي. دا ټول دولونه په یعنی علي هدا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته، خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته.
فرضی صاحب، فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري؟
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده، چې دیو ټولنه روح روان باندې بد اغیز کوي، یعنی په روح روان باندې، په مادیاتو باندې، په معنوياتو باندې، په اخلاق باندې، په سیاست باندې، په کلتور باندې، په اقتصاد باندې، په فرهنګ باندې، په سینما باندې، په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ، په هغه باندې فساد بد اغیزه کولای شي. خو کله چې فساد یو سیستماتیک ارخزان تونسی یا سیستماتیک برنامه ولری، نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټول لمانځوړي. خو زین هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځولو لپاره کافی یعنی اغیز نه کوي، مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولای شي.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوی دی؟
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوی ده، او ډیر اوچت ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې، چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالي یا عادي سارنوالي د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و، دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی، غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسټونه باید فساد ونه کړی، کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي.
فرض سه په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
اسلامی احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدل دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي. یو نمونه ز درته ویلې شم چې یو وخت کې دی کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغله چوالی و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د اوشور دا د مالیات او یدا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خود دغه یو شی ما تر اکل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا ته درکل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه کته والی نه وای دا شی یا دا توفه ته ورکل کیدنه نه. نو همدی سره جوته کیږي چې اسلامی احکام د سر نه هم په اخلاقی لحاظ هم د احکام او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړی دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شیده د فساد د منځوړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډیر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه مونږ ویلې شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي، هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخاوني سه سخت افزار نرم افزار یا سافت لا چورته وای نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کی چې د تبلیغ لار نه د ویل لار نه د برنامه ول لار نه د نشریات لار نه د فساد مخاوني سي، یعنی د ټولنې او د جامع د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزه سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دي نور هم مسؤلیتونه لري، مثلا څوک چې فساد کوي هغه باید په عملی توګه د هغه مخاوني سي، څوک چې فساد کوي هغه باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغه باید لدند ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دي.
ډیره مننه فرزي صاحب کور ودا.
تاسو ښه مننه ژوندۍ سي کور ودا.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کې ازريګو تاسو ټول په لاس پرو الله مو ملشي.